라디오.
라디오 아자디.
아살라무 알라이쿰. د ازادۍ رادیو نننیو خبرونه تازه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوي. قدر منو اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 1401 نیم هجری المریز کال د کب یهود لمړی نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري 19 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. ټاکل شوی چې نن په نوی ډیلی کې د افغانستان، هند او متحدو ایالاتو دوهمه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې نیم ساعت خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. په پام کې ده چې نن د افغانستان، هند او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې د ثبات او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وشي. د پاکستان د دینی عالمانو شورا وایي چې د طالبانو په نه موجودیت کې به له افغان دینی عالمانو سره په ګډه غونډه کې ګډون ونه کړي. او اروپایي ټولنې پرون پر سوریې د دې ټولنې لخوا د لګول شویو بندیزونو موده وغځوله. بشپړ خبرونه. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دوهمه درې اړخیزه غونډه نن په نوې ډیلی کې جوړیږي. هندي چارواکي وایي په دې غونډه کې به چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران به یې مشري کوي، د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو او اقتصادي مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګنې دا ډول غونډې د پاکستان یا کوم بل ګاونډي هیواد په زیان تمامیږي. د هند، افغانستان او امریکا ترمنځ لومړنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. د پاکستان دینی عالمانو شورا وایي د طالبانو په نه موجودیت کې به له افغان عالمانو سره د کابل په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر علامه طاهر محمود اشرفي ډیلی ټلګراف رسپانې ته ویلي، موږ سوله غواړو، خو د دې لپاره چې یوازې د ولسمشر حامد کرزي لاسپوسي ووسو کابل ته نه ځو. طاهر اشرفي وایي که دا غونډه د سولې په هدف وي نو بیا ولې طالبان پکې نشته. نوموړي د طالبانو مشر ملا عمر ستایلی او ویلي دي هغه نه غواړي د افغان طالبانو د تاوتریخوالي پر ضد فتوا ورکړي. ټاکل شوې وه چې په راتلونکي مارچ میاشت کې د پاکستان مذهبي مشران او دینی عالمان کابل ته ولاړ شي او هلته له خپلو افغان سیالانو سره د سولې په مقصد په جوړیدونکي غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان ولسمشرانو او د برتانیې صدراعظم د لندن په وروستۍ کتنه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو پر غونډه موافقه کړې وه. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې په خپل غونډه کې پر سوریې د دې ټولنې لخوا لګول شوی بندیزونه تمدید کړل. د اروپای ټولنې دا ګام د سوریې په اړه د غړو هیوادونو په دریزونو کې د څو اونیو له اختلافونو وروسته یو جوړجاړی ګڼل کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین اشټون له غونډې وروسته پر سوریې د بندیزونو د غځولو پریکړه اعلان کړه.
Today we also agreed to extend the sanctions against Syria for further 3 months.
They were well نن موږ په دې هم موافقه وکړه چې پر سوریې خپل بندیزونه د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړو. موږ دا اصلاح کوو تر څو د ملکیانو د ساتنې لپاره د مرستو او تخنیکي همکارۍ پراخه زمینه برابر شي. که ضروري وي چې له اپوزیسیون سره مرسته وکړو او دا یقیني کړو چې هلته د خلکو لپاره څه چې موږ په ښه توګه کولای شو ترسره کوو، نو یقینا د بندیزونو د پروسې څار ته به دوام ورکوو. برتانیې چې د ایتالیا په ملاتړ ملاتړ ورسره دی د بشر اسد د رژیم پر ضد د یاغیانو د مصالح کولو لپاره هغوی ته د وسلو په ورکولو کې د اسانتیاو راوستو غوښتنه کوله، خو د اروپایي ټولنې نورو غړو بیا سوریې ته د نورو وسلو له لیږدولو سره مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې د سوریې د شخړې د څیړنې لپاره د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي کارلا دل پونتی ویلی چې اوس وخت را رسیدلی چې د جرمونو نړیواله محکمه په سوریه کې د جنگی جرایمو مسله وڅیړي. د پاکستان حکومت د خپل ستراتیژیک بندر ګوادر د عملیاتي چارو قرارداد له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت تیره ورځ په جوړو شویو مراسمو کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او په اسلام آباد کې د چین سفیر لیو ژیان ګډون کړی و. آصف علي زرداری وویل ګوادر به په نږدې راتلونکي کې د سیمې په کچه د سوداګرۍ د یو مرکز بڼه غوره کړي. نوموړي وویل چین به چې خپل 50% کې تیل له خلیج څخه واردوي د ګوادر بندر له لارې خپل شینجن ولایت او تبت ته تیل ولېږدولی شي. د بوسنیا سرب جنرال میلان ګوویرو چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا په جګړه کې په بشري جنایاتو محکوم شوی و تیره ورځ مړ شو. ګوویرو څه باندې اویا کلن و. مدافع وکیل ډراګان کراګوویچ رسنیو ته وویل ګوویرو د یکشنبه په ورځ د پښې د قطع کېدو له عملیاتو وروسته د بلګراد په یو روغتون کې سا ورکړه. دی د جګړې پر مهال د بوزنیا د سربانو د پوځي جنرال راتکو میلادیچ له نږدې همکارانو څخه ګڼل کېده. ګوویرو په 2015 کال کې په پخوانی یوګوسلاویا کې د جنګي جنایاتو محکمې ته تسلیم او په 2010 کال کې د سربرینیسا په ګڼه وژنه کې د لاسلارو په خاطر په 15 کاله بند محکوم شو. د سربرینیسا په قتل عام کې سرب وسلوالو نږدې اتزر مسلمانان نارینه او وجل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. او سم د هوا حالت.
د هم د نن لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي درې د معلوماتو لمخې د زینو لویو خارونو د هوا حالت: کابل د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي او اسمان نیمه وریز. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 15، اسمان زیزی وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، اسمان نیمه وریز. کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 15، اسمان وریز. او جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 8، اسمان زیزی وریز. لمالتیا مومننه.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لوی ولایتونو کې خبرونه کوي. د خبری مجله پر راپورونو کې بواوري چې د افغانستان، هند او امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیران نن په نوې ډیلی کې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کوي. یو کولمبیایي هنرمند وایي د روان کال په پسرلي کې بعد د سولې لپاره د کمپاین په ترڅ کې زرګونه پوکاڼې اسمان ته خوشی کړي. د پکتیکا د مرکزي زندان د بندیانو اعتصاب پرون پای ته ورسید.
اعتصاب ختم شو دی یو څو نفر چې هغه د خلکو تحریک اول هغه کابل ته راوړو.
په کوټه کې د تیر شنبه ورځې په 14 کې د څباندې نوي تنو هزارګانو له وشل کې دوروسته د شیاګانو اعتراض دوام لري. اول راپورونو ورسته د ژوند پرنګونو کې بعد ساپو قوم دا اتیا کلن مشر تاریخ بیان کړي.
د زهر شاه سره جنگ وکړم که ساپو په ناپوس باندې د جنګو په مکتب باندې اوس دیموکراتیک خزم را تړلي دي مکتب لذي.
د دې او نورو راپورونو اوریدو ته د خبرونه ته تر پای غوښ شي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوې ده چې نن په نوې ډیلی کې د افغانستان، هند او متحدو ایالاتو ترمنځ دوهمه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د درې وړو هیوادونو پلاوی به په افغانستان او سیمه کې د روان وضعیت او د سوداګرۍ د پراخوالي په اړه خبرې او سلا مشورې وکړي. انډیا ټایمز رسپانې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د هند، افغانستان او امریکا ترمنځ په دې دوهمه درې اړخیزه غونډه کې به په سیمه کې د موجودو ګډو چیلنجونو په ځانګړې توګه د تروریزم ضد مبارزې، سوداګرۍ او په مختلفو برخو کې د پانګونې په اړه خبرې وشي. هندي مقاماتو انډیا ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان به د خپلو پلاوو مشري کوي. د نوې ډیلي په دې غونډه کې د افغان هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین کوي. په نوې ډیلی کې سرچینو ویلي غونډه به دغه راز له افغانستان څخه په یو کال کې د 4.5 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر اوباما د اعلان د اغیز او د راتلونکي ستراتیژۍ پر موضوع تمرکز وکړي. په دې اړه چې له هند سره د افغانستان دا ډول غونډې د ګاونډي پاکستان لپاره د اندېښنې وړ ګرځي او که څنګه، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي
د افغانستان هند متحده ایالاتو د درې اړخیز چوکاټ له لارې د دغو همکاریو پیاوړي کېدل نه یوازې دا چې د کوم هیواد په زیان نه دي، بلکې د درې واړو هیوادونو په ګټه او د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ په ګټه دي. بل ټکی دا دی چې د پاکستان اسلامي جمهوریت او د هند جمهوریت نن په خپلو کې د سولې یوه پروسه پیل کړې. موږ هیله من یو چې په دې برخه کې ښه لاسته راوړنې او پرمختګ ولرو.
انډیا ټایمز ته لوړ رتبه حکومتي مقاماتو چې نومونه نه دی اچوي ویلي چې نوی ډیلی لا هم په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو د وروستۍ غونډې او په هغې کې د شو موافقو جزئیات څېړي. د لندن په غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو سربیره د درې واړو هیوادونو د استخباراتو مشرانو هم ګډون درلود. د افغانستان، هند او متحده ایالاتو ترمنځ لومړنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په واشنگټن کې جوړه شوې وه.
پراپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی نن په نوی ډیلی کې د افغانستان، هند او متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه په خاص ډول پر امنیت او اقتصادي مسایلو تمرکز وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان له برتانیا غوښتي دي چې په افغانستان کې د هند د ونډې په کمولو کې مرسته ورسره وکړي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي د پاکستان دا غوښتنې پخوا هم شوي او هدف یې دا دی چې په سیمه کې د ځان په ګټه امتیاز ترلاسه کړي. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه یو تحلیلي مطلب هم لرو چې د ازادۍ راډیو د 10 بجو په خبرونه کې اوریدای شئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو له مخې په کوټه کې د تیرې شنبې ورځې د خونړۍ بمی چاودنې په قربانیانو کې 33 افغان هزارګان هم شامل دي. په کوټه کې معترضینو شیعه مسلمانانو د خپلو 9 اتیا وژل شویو عزیزانو د ښخولو مراسم لا هم ځنډولي او غواړي چې په کوټه کې باید پوځ د امنیت لپاره ځای پر ځای شي او د افراطي ډلو پر ضد عملیات وشي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو پر خلاف به پوځي عملیات وکړي خو ښار پوځ ته نشي سپارلی. برکوال میاخیل راپور راکوي.
کوټه ښار لا هم په ویر او ماتم اخته دی. د نه اتیا تنو وژل شویو هزارو توکم شیګانو مړي له 13 ساعتونو راهیسې لا هم د کوټه په 1050 سیمه کې په تکه خانو کې پراته دي او زرګونه خپلوان یې سر ته ناست دي او فریاد کوي. د 1050 په شمول د کوټه پر عالمدار سړک هم زرګونه شیعه مسلمانانو چې اکثره 1000 ګاندي د خپل وجلسو خلکو د وژنو په خلاف رینګ کړي او په یو خللو حکومت غوښتنه کوي چې د کوټه شهر امنیتي چارې د اورو مرو پوهستو وسپاري او د وسلوالو په خلاف د هدفي عملیات وکړي. د 1000 ډیموکراټیک ګوند سلګونه غړي هم پر عالمدار سړک د احتجاج په توګه ناست دي. د دې ګوند لمړی مرستیال مرزا حسین وایي چې حکومت وغواړي د وسلوالو په خلاف په یو اونۍ کې ډیر بریالي عملیات ترسره کولای شي. فکر کوم هدفي عملیات دومره ګران کار نه دی ځکه د وسلوالو ټاکلي پناه ځایونه دي او په ځانګړو ځایونو کې اوسېږي. دوی خبر دي چې هغوی چیرې اوسېږي. که حکومت د هدفي عملیاتو اراده ولري او وغواړي چې په کوټه ښار یا پاکستان کې امنیت تامین سي نو دا لږ تر لږه یوه اونۍ وخت غواړي. خو موږ په باور سره ویلای سو چې حکومت تر اوسه د دغو وسلوالو په خلاف عملیات نه دي کړي. نو ولس او موږ داسې ګڼو چې دغه پیښې د دوی په خوښه کېږي او دوی یې پکوي. د بلوچستان د کورنیو چارو سکرتر اکبر حسین دورانی پرون مازدیګر یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په وژل شویو کسانو کې 33 تنه افغاني هزارګان هم شامل دي چې مړي له 945 مړیو سره پراته دي. همدارنګ د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف پرون د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شنبې د ورځې په 14 کې د وژل شویو هزارګانو په اړه وویل د حکومت د مسول په توګه زه دې ټول پارلمان، ټول ولس او ټول پاکستان ته دا باور ورکوم چې موږ به د کوټه د هزاره قوم د خلکو تر قاتلونو په هر ډول چې ممکنه وي ځان رسوو. د کوټه د هزاره ټاون په علي آباد بازار کې د شنبې د ورځې په خونړۍ چاودنه کې یو نوي تنه وژل شوي چې د نه اتیا تنو مړي له 13 ساعتونو
ساعتونو راهیسې په تابوتونو کې پراته دي او شاوخوا 130 ټپیان یې لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې له هغوی څخه یې هم یو نیم د سختو ټپونو له امله سا ورکوي او د زرګونو احتجاج کوونکو منځ ته راوړل کېږي. د یادونې وړ ده چې پرون د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات افتخار محمد چودري له خپل جانبه د هزاره ټاون او د عالمدار سړک د خونړیو چاودنو په اړه د پلټنو امر ورکړی او دا قضیه به نن د پاکستان په ستره محکمه کې وڅېړل شي.
په کوټه کې د شیعهګانو د اعتراضونو د دوام په اړه راپور ته غوږوئ. په همدې حال کې د کوټې د چاودنې پر وړاندې د اعتراض په مقصد د بامیان ولایت د افغانستان د بامیان ولایت د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو د نه خوړو اعتصاب اوس هم دوام لري. قدرمنو اوریدونکو، د وخت د سهار 8:15 دي. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان، هند او متحدو ایالاتو ترمنځ دوهمه درې اړخیزه غونډه نن په نوي ډیلی کې جوړیږي. هندي مقامات وایي په دې غونډه کې به چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانې مشري کوي. د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو او اقتصادي مسایلو خبرې کیږي. د پاکستان د دینی عالمانو شورا وایي د طالبانو په نه موجودیت کې به له افغان عالمانو سره د کابل په راتلونکي غونډه کې برخه وانخلي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې په خپل غونډه کې پر سوریې د دې ټولنې لخوا د لګول شویو بندیزونو موده تمدید کړه. د پاکستان حکومت د خپل ستراتیژیک بندر ګوادر د عملیاتي چارو قرارداد له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. او د بوسنیا سرب جنرال میلان گوویرو چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا په جګړه کې په بشري جنایاتو محکوم شوی و 13 ورځ مړ شو. گوویرا څه باندې او یا کلانو. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې فرشتې جلال زی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
واشنگتن پوسټ روزپانه لیکي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو امریکایي قومندان د یکشنبه پر ورځ ویل چې د جمهور رئیس حامد کرزي ورستۍ امر به پر ځای کړي. جمهور رئیس حامد کرزي په ورستیو کې افغان ځواکونو ته دستور ورکړی چې تر دې وروسته به په عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ نه غواړي. واشنگتن پوسټ وایي جنرال ډان فورد چې تیر میاشت په افغانستان کې د ناتو قواو قومندانۍ واخیسته، په پیل کې د جمهور رئیس حامد کرزي امر ته په اسانۍ وکتل، خو د یکشنبه پر ورځ په دې اړه د خبریالانو په وړاندې په جدیت او صراحت خبرې کولې. د روسپانې په حواله جنرال ډان فورد د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت د پای ته رسولو مسؤلیت لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د جنرال ډان فورد یو بل دنده ده چې د جمهور رئیس حامد کرزي سره چې توند مزاج لري تعامل وکړي. واشنگتن پوسټ په وینا یو شمیر امریکایي مقامات په دې باور دي چې جمهور رئیس حامد کرزي د خپل حکومت څخه د ستر یولس کلن ملاتړ په ځانګړي ډول له خپل حکومت د امریکا د ملاتړ چې تر اوسه 2100 عسکر وژل شوي قدردانی نه کوي. ورځپاڼه د جنرال ډان فورد په حواله لیکي چې د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري او په راتلونکو څو ورځو کې به د هوایي ملاتړ په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستیو خبرو د جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د لوی درستیز او د دفاع وزیر سره وګوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه همداراز په افغانستان کې د یو پخواني پوځي جنرال امان الله امرخیل په حواله وایي د افغانستان په څیر هیواد چې پیاوړی توپچی قوتونه او هوایي ځواک نه لري څو د خپل پیاده ځواکونو ملاتړ وکړي، څنګه داسې دښمن ته ماتې ورکولای شي چې له اراضي سره بلد دی او هر ځای ځان پټولای شي. د دې لپاره هوایي ځواک مهم دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په کابل ښار کې د ترافیکي وضعیت د څرنګوالي، په ښار کې د موټرو د ګڼې ګوڼې او د کابل د ترافیک پولیسو په سیستم کې د اداري فساد په اړه تبصره کړې ده. نیویورک ټایمز لیکي چې د کابل ترافیک د بیلابیلو ډولونو زرهاو موټر، موټر سایکل او بایسکل د ښار په شمالي څنډه کې زندان ته ورته په ولو اسرای کې راټول کړي دي. دغه موټر د خلکو دي او پولیسو د بیلابیلو سرغړونو په خاطر دلته ترولې دي. د بیلګې په ډول ځینې په چپ لاس تاویږي، ځینې په ممنوع ځایونو کې درول شوي وو، ځینو واړه ټکرونه کړي وو او ځینې د وی ډیری ناوړه تخته په خاطر چې د رشوت نه ورکول دي دلته درول شوی. د کابل د ټرافیکو مدیر اسد الله خان نیویورک ټایمز ورځپاڼه ته ویلي چې ترافیکي سرغړونی په تجارت بدلی سوی دی او حکومت په کال کې 40 میلیونه ډالر د جرمانی او مالیه په توګه راټولوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی به نیویارک ټایمز او سپانی ته په دې ارتباط په خبرو کې د خپلې تجربې کیسه کړې ده. صدیقی ویلي یو ورځ موټر له بل موټر سره ټکر وکړ او کله چې د غوښتل چې د ټرافیکي پیښو پولیسو ته ټلیفون وکړي د موټر چلوونکو خبرداری ورکړ چې داسې نه کوي، ځکه ورته ویلي و چې د پولیسو لاره رسیدو سره به مشکلات لا زیات شي.
د سهار او بجې او شل دقیقې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې په محبس کې د یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو دوه ورځنی اعتصاب پای ته رسیدلی. د بندیانو ځکه اعتراض کړی و او بخې ځکه اعتصاب کړی و چې ویل یې د ژوندانه شرایط خراب دي، دوسیې نه څیړل کیږي او تل یې په لاسونو او پښو کې زولنې وي. هغه ادعا چې چارواکو د ازادي راډیو له خبریال نجیب الله الوخیل سره په خبرو کې رد کړې ده.
د پکتیکا ولایت د مرکز خرنی په محبس کې د یو شمیر هغو زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب پای ته رسیدلی کوم چې درې ورځې مخکې پیل کړی و. اعتصاب کوونکو زندانیانو غوښتنه درلوده چې د دوی له پښو او لاسونو د زولنې لیرې شي. همدارنګه دوی ویل د عدلي او قضایي ادارو له خوا یې دوسیې نه څیړل کیږي او په زندان کې بې برخلیک پراته دي. هغوی په زندان کې د ژوند له خرابو شرایطو هم شکایت لاره. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا منشي عبدالغني پکتین چې د زندانیانو سره د خبرو اترو او د محبس د شرایطو د څیړنې د پلاوی په ترکیب کې وو، د زندانیانو د غوښتنو په اړه داسې وویل.
زندانیانو ډېر لوړې لوړې غوښتنې لرلې. مثلا د دوی یوه غوښتنه دا وه چې موږ پلاسوی کې یاد کړی نه وي، دوی غوښتل چې د محبس قمندان دې بدل شي او د محبس قمندان یو شریف او عزتمن او تکړه سړی دی. په جریان کې یا موږ خبر وي د پکتیکا د محکمې، یعنې اوس ډېر فعاله شوی ده او ډېر توجه کوي د بندیانو ستونزو ته. یعنې دا د دوی ادعا وه، ولې څومره معلومات چې موږ لرو یا موږ محبس څخه ډېر وخت کتنه کوو، هر څه ډېر منظم روان دي.
د پکتیکا ولایت امنیت قمندان ملپاسوال دولت خان زدران وویل چې زولنې یوازې د هغه شمېر محبوسینو په پښو او لاسونو کې دي چې په سختو سیاسي جرمونو نیول شوي دي. جنرال دولت خان وویل یو شمېر اعتصاب کوونکي کابل ته لېږدولي او پاتو زندانیانو اعتصاب پای ته رسولی دی.
ګورئ، دا خو بیا ټوله په پښې کې نه دي. هغه خلک چې یا په انتحاري کې نیول شوي دي یا مکمل سیاسي بندیان دي، هغه پښې ته هغه چولي میر خو چې هغه جنایي جرمونه لري، هغه پښې په هغه کې هغه ځای نشواله. دوی په حقیقت کې وایي چې ځای خراب دی. انتصاب ختم شوی دی، یو څو نفر چې هغه د خلکې تحریکول هغه کابل ته راوړو.
د یادونې وړ ده، د پکتیکا ولایت مرکز خرنی په محبس کې داسې مهال زندانیانو د نه خوړلو په اعتصاب پیل کړی و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د یو راپور د خپرېدو له لارې د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې او نورو ناوړه شرایطو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عمران زکی د ننګرهار ولایت څخه لیکي، کچیرې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي افغانستان کې به سوله راسي. کچیرې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ وخت سوله نشي راتلای. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي، د کابل ولایت په زندانونو کې اتاقونه ډېر لږ دي خو د زندانیانو شمیر ډېر زیات دی. دی وایي لږ تر لږه په نظارت خانه کې 40 کسان اوسیږي چې خو په آرامه نشي کولی. عبدالباسط د لغمان څخه لیکي، که د الینګار پر سیند د برق بند جوړ سي نو په لغمان کې به د برق ستونزه حل سي. نوموړي زیاتوي چې له لغمان سره د مور او میرې سلوک کیږي.
سمک راکله آزادۍ رادیو اوري. په امریکا کې زیږیدلی یو کولمبیایي هنرمند په کابل کې د سولې یو کمپاین په پام کې لري چې عنوان یې دی موږ د پکانۍ پر قدرت باور لرو. دا ځوان وایي چې د راتلونکي کال په پسرلي کې به کابل ښاریان د دې کمپاین په ترڅ کې چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته د خلکو رابلل او له جګړې او تشدد څخه لرېوالی بلل شوی، زرګونه ګلابي رنګه پکانۍ اسمان ته خوشی کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت، یو شمیر حقوقي او مدني ټولنې او د افغانستان د ښځو د حقونو مدافع ټولنې هم له دې کمپاین څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال ابراهیم ساپی په راپور کې.
دا 1292 شمسی کال یو ورځ خای د کابل خار اسمان له ګلابي رنګ پوکانو ډکوي. یو امریکایي الاصله کولمبیایي ځوان په پام کې لري چې لزر پوکانې د کابل خاریانو ته ورکړي چې په هوا کې پریږدي. یاسمانی اربولی دا وویل چې دا کار به موږ د پوکانو په قدرت باور لرو تر عنوان لاندې کمپاین په ترڅ کې ترسره شي. د چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې په دې اړه یې داسې وویل:
د دې پروګرام د ترسره کولو په هدف به د روان کال د اپریل په دوهمه اونۍ کې کارونه پیل شي. په دې کمپاین کې به د فرهنګي مسایلو، د سولې د راوستو، په افغانستان کې د اجتماعي ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم سیمینارونه او بحثونه جوړ شي. د دې کمپاین دقیقه نیټه په دې خاطر نه ده مشخص شوې چې دا زما یو تصور او خیال د چې یو ورځ د کابل خاریان په هوا کې د ډیرو پوکانو په لیدو حیران کړ.
ښاغلی اربولی دا زیاته کړه چې افغانستان به څلورم هیواد وي چې دا کمپاین به پکې ترسره شي. د ده په وینا دغه کمپاین له دې مخکې په هند، جاپان او کینیا کې ترسره شوی. نوموړی وایي دا کمپاین به له افغانستان وروسته په بلجیم، کولمبیا او د امریکا په متحده ایالاتو کې هم عملي کړي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو مرستیال تیمورشاه ساقزی د دې کمپاین د هرکلی ترڅنګ وایي چې دا د افغان ځوانانو د تشویق او د هیواد د جوړونې په برخه کې مهم دی.
د دې هدف دا دی چې د افغانستان ځوانان د سولې د پیغام رسوونکو په توګه ګام پورته کړي. دا یو ښه پروګرام دی چې له لارې موږ کولی شو چې د هیواد ځوانانو ته یو انګیزه ورکړو، د مسؤلیت د مننې انګیزه او د سولې او دوستۍ انګیزه.
د دغې کمپاین چلوونکي وایي چې د دې کمپاین له لارې غواړي چې د سولې پیغام او له جګړې نه د نفرت پیغام نړیوالو ته ورسوي. دوی وویل کچیرې د دې پوکانو د اخیستلو لپاره ډېرې پیسې ټولې کړې نو دوی به دغه پروګرام د هیواد نورو برخو ته هم وغسوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت تر څنګ ځینو نورو ټولنو هم له دغه کمپاین څخه خپل ملاتړ اعلان کړی.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
که زه وایم چې زیم،
که ته وایې چې زیم،
نه به ته یې نه به زیم.
که زه وایم چې ته یې،
که ته وایې چې ته یې،
هم به زیم هم به ته یې.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 صفه په لویو خارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، او د هم د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه
او مهربانی نوم درته وایه.
حاجی مومن خان.
حاجی صاحب د کوم ځای اوسیدونکی؟
ته کونړ په پیج درې ول سالی مانونګه د کرای ډیګرام.
او څو کلنې؟
موږ سره نه لګو یار اته او کارو یما.
ها دا عسکری د خپل یادیږي د کوم کلونو کې و؟
سنه سوشاش کې نپوس راغې او د زر شاسرم جنگ مو کوم غصابو په نپوس باندې د جنا کو په مکتب باندې و دیموکراتیک خدمات تل دي مکتب لذي.
ها تاسو نه پرې خو ده
پرې دا موږ د کوټې نه پرې خو دي وګړه.
کوټې نه چیرته نه پرې خو دي
چې بيځه ته وځي وګړه.
وګ می خفول
ته نه موږ د ذاتي وای
د نفوس نه دی مطلب څه ده؟
عسکری عسکری او مزاج موږ وتر یاد
کمانډان دې څوک؟ کمانډان
کمانډان احمد دلاور خان نومي دې پغمانو
کله ډبولای خو نه
دې ډبولای شو
ولې خو عسكر وینو
راګر دان شګولې
دلګې مشر ویته
سر پارک موږ ټول مزما ترخیص وس وطن کې باندې نه راځي فکر دې پور زده
وکال کې څو ورځې رخصتي درکو
دې واده په بیره کوله پینځل ورځې
پېریبم څو ساعت هم پیرا کولا
منگا شپا کازو منی دغا شپا سبا کولا
دغا وضعیت اساس دی پاگه وقت پیاده چه تا چنگ به تاریف
دا چیز خوبی سازه در چودن یک اسکر هست زما دیر وقتی جو زما سا
خوب اسکر کوری بستا پنجا با دوای
دغا تیگوی و دغا کول زما ایز دم کلیشا گوش من ترم من سبدار از من کساب بس دوی زد
دا دی کنگی و نوکی خومی او جنجال و دا نوکیان بدی وحل
ما دو وقتی دا نوال میوال
کردی ودان عزیزه
عبادی شد
د ژوند رنگونه و د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په پای کې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبري مجله احمد جعفر احمدی وړاندې کوي چې دا د پ استودیو کې را سره ده.
تشکر از شما آقای